السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، په دې خبري خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل در اورو. د مسکو په غونډه کې د طالبانو او روسیې چارواکو خبرې کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې غونډې له لارې د افغان ولس غږ نړیوالو ته رسوي. د چارو لوی وکتونکي پوښتو چې شوي بحثونه څومره ګټور دي. د افغانستان بې وزله کسان د ژمي را رسېدو اندېښمن کړي.
ژمی را روان دی، لرګي ګران ډېر زیات، چې اوس هم په نږدې روپۍ راسره نشي چې په وایلو.
په کونړ کې د بې ځایه شوو کورنیو ماشومانو له مجبورۍ درنو کارونو ته مخه کړې.
څوک غریبي ده ټراله چلو سار روزو نن کې غریبي وشي شل دېرش روپۍ د ماښامه پورې وکړو. موږ بې وسه یو، موږ غواړو چې د حکومت موږ سره مرسته وکړي.
او ملګرو ملتونو د ځمکې د تدریجي تودېدو په اړه نوې څېړنه کړې. د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. میر احمد صافی تخنیکی چاري مختوړي. مخکې تر دې چې راپورونه تر وګرځو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. اسمت ساروان در اوروي.
په مسکو کې د افغانستان د مشورتي غونډې دریم پړاو نن د دغه ښار په پریزیدنت هوټل کې پیل شو. د امریکا د خزانې وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمریني مسابقه لري. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی نن د مسکو په غونډه کې وویل چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د افغانستان نوې اداره د نړۍ ټولو هیوادونو ته مسؤول حکومت دی او د افغانستان د امنیت په اړه ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي. ښاغلی حنیفی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د وویل نړۍ دې پر طالبانو د فشار راوړلو پر ځای له هغوی سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د امریکا هم وغوښتل چې د افغانستان بانک شتمنی آزاد کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې په پیل کې وینا وکړه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د داعش له لوري بریدونه مخ په زیاتېدو دي او روسیه اندېښنه لري چې د افغانستان ناکرارۍ به منځنۍ آسیا ته خپری شي. د مسکو فارمټ غونډې له 2018 میلادي کال څخه پیل شوې، خو دا لومړی ځل دی چې دې غونډې ته د افغانستان له لوري یوازې طالبان بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي. د امریکا لپاره جګړه ختمه شوه، خو دا وروسته یې سپارکی نه دی، بلکې افغانان د اقتصاد او امنیت په ګډون مخ ته ستړي دنګونې لري. خلیل زاد د ټویټ وروسته له دې کړی چې توماس ویستی پر ځای د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکل شو. د ځانګړي استازی له دندې د ځان د ګوښه کېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې په دې ویاړي چې امریکایانو ته خدمت کړی دی. یو شمېر افغانان پر خلیل زاد انتقاد کوي او وایي چې د ده تر مشۍ لاندې د 2000 د فبروري د 9 نیټې موافقې د طالبانو بیا واکمنېدو ته لاره هواره کړه. د امریکا د خزانه وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی ادمو د امریکا په سنا جرګه کې د خپل وزارت د راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وویل دا هم مهمه ده چې افغانانو ته د مشروع بشري مرستو د رسیدو لارې وموندل شي. نوموړي د افغانستان 9 میلیارد ډالرو کنګل شویو پیسو ته په اشاره وویل په هیڅ ډول شرایطو کې به د دې اجازه ورنه کړي چې طالبان د افغانانو دا شتمني ترلاسه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوسی فرانس پرس خبري آژانس ته دا پیښه نن سهار د کابل په دهمزن کې هغه مهال وشو چې یو چال لاسی بم د طالبانو یو موټر ته ورګزار کړ چې لعملې دوه طالب ساتونکي ټپيان شول.
د کابل د مزنګ سیمه کې د باغی وښ لخوا نه مجاهدینو ته یو لاسی بم ګرنیټ راغورځول شوی ده دو مجاهدین زخمیان دي پلټن روان دي.
یو بل چارواکی بیا په دې پیښه کې د نږدې شوونځي د څلورو زده کوونکو ماشومانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې د دوهمه تمرینی مسابقه لري. د افغانستان لوبډله به له ویست انډیز سره مخامخ شي. تر دې وړاندې افغانستان لومړۍ تمرینی مسابقه په یو څلوېښت منډو پر جنوبي افریقا بایللې وه. د افغانستان لومړۍ رسمي مسابقه به د راتلونکې دوشنبې په ورځ وي. د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان اټکل کوي چې د نړیوال شلو وره جام ګټونکي به د سپینر یا ورو باولران وي. راشد خان د کرکټ مشهور وی پانی ای ایس پی این کرک انفو ته وویل چې افغانستان هر ټیم ته په دې شرط ماتې ورکولی شي چې دوی ښه بیټینګ وکړي. د افغانستان د کرکټ ټیم لومړۍ دوه مسابقې د اکتوبر په 15مه او 19مه نیټو دي. راشد خان چې دا یې دوهم ځل دی چې په نړیوال شلو وره جام سیالیو کې ګډون کوي، تر اوسه پورې 323 لوبغاړي سوځولي او د شلو وره سیالیو په فارمټ کې د نړۍ لومړی نمبر باولر ګڼل کیږي. په هند کې له سختو بارانونو او د سیل له جاري کېدو وروسته لږ تر لږه 24 تنه د مځکې د ښویېدو له کبله مړه شوي دي. د هند اوتراکند شمالي ایالت چارواکو نن وویل چې په بیلابیلو سیمو کې د مځکې د ښویېدو له امله یو شمېر نور کسان ژوبل شوي هم دي. د دې ایالت د ملکي چارو مشر پردیب جین فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په مړو شویو کې د یوې کورنۍ 15 غړي هم شامل دي. چارواکي وایي چې د مځکې د ښویېدو په نتیجه کې څو ودانۍ نړیدلې هم دي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي په پلازمینه دمشق کې په 214 کې ډیر لستنه وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د سوریه د سانا دولتي خبري اژانس تر راپور لمخې د سړک پر غاړه دوه ایښودل شوي بمونه پرون هغه مهال وچاودېدل چې د سوریه پوځیان په بسونو کې له یوه پله تیرېدل. دولتي تلویزیون وایي چې چاودنې سهار د بیروبار په مهال چې خلک د کارونو خواته روانو شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د شمالي کوریا په اړه یو بیړنۍ غونډه وکړي. ډیپلوماټانو دا خبره وروسته لدی کړي چې د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وویل پیونګ یانګ له اوپتل څخه توغیدونکو یو نوی بالستیک توغندۍ په بریالیتوب آزمویلی دی او د چین په پلازمینه پیکینګ کې په فبروري میاشت کې تر ژمنیو اولمپیک لوبو مخکې د کورونا وایرس پر ضد دریم ډوز یا کومکي واکسین پیل شو. کومکي واکسین هغو کسانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 300 ډیر دي او لشتر لږه شپږ میاشت د مخکې د کورونا پر ضد بشپړ واکسین کړی وي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پیکینګ د سختو مقرراتو په منځ کې د ژمنیو اولمپیک لوبو لپاره تیاری نیسي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، پته یې د ازادي رادیو .com. راځو د دې خبرونې د سر خبری موضوع ته. د روسیې د بهرنی چارو وزیر وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې خرابیدونکی ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. سرګی لاوروف چې د مسکو غونډې د پایلو وینا یې کوله دا خبرداری هم ورکړ چې د القاعده او داعش په ګډون ځینې ترهګرې ډلې هڅه کوي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خونړي بریدونه وکړي. د ماسکاو فارمټ غونډه د افغانستان په وخت یوه نیمه بجه پیل شوه چې طالب چارواکو هم پکې څرګندونه کړې. تفصیل د خپل خبريال پر راپور کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان روان وضعیت پایدار نه دی او هر مهال د یو ګواښ احتمال شته. سرګی لاوروف د افغانستان په اړه د ماسکاو فارمټ غونډې ته په خپل وینا کې ورځ تر بلې د افغانانو د ټولنیز ژوند د خرابېدو په اړه اندېښنه وښوده. هغه زیاته کړه هیله لري چې طالبان به د دې غونډې ګډونوالو ته د افغانانو د روان ټولنیز وضعیت په اړه حقیقي معلومات وړاندې کړي. خلیل لاوروف د افغانستان د ثبات په اړه د طالبانو هڅې وستایلې، خو اندېښنه یې وښوده چې د القاعده او داعش په څیر ډلې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو په هڅه کې دي او تر خوا یې غواړي د سیمې هیوادونو ته هم ګواښ پېښ کړي. سرګی لاوروف داسې مهال دا خبره کوي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم روسیو کې ویلي نږدې 2000 داعش وسلوال د افغانستان په شمالي سیمو کې ځای پر ځای دي، خو طالبانو تل ویلي په افغانستان کې نور بهرني ترهګر نشته او دوی به اجازه ورنکړي چې له خاورې بل کوم هیواد ته ګواښ پېښ شي. د مسکو د غونډې منځپانګه هم د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت، د یو ټولګدونه حکومت جوړېدو او په افغانستان کې د بشري ناورین د احتمالي ګواښ څېړل دي. د مسکو غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال او د تلی پلاوي مشر عبدالسلام حنفي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ښاغلي حنفي وویل نړۍ دې پر دوی د فشار راوستو پر ځای خپله هره ستونزه د خبرو او ګډ تفاهم له لارې حل کړي. هغه امریکا د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادۍ غوښتنه هم وکړه او ډاډ یې ورکړ چې نړۍ ته به د افغانستان له خاورې هیڅ ډول ګواښ پیښ نه شي. خو تازه د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والي ادمی او سه‌شنبه د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگتن کې وویل طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. طالبان هیله لري چې د مسکو غونډه به د سیمې له هیوادونو سره د دوی د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو د غونډې له پیل وړاندې خبریالانو ته وویل هڅه کوي هغو اندېښنو ته ځواب ووایي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې هیوادونو ته راپورته شوي دي. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه کې چین، ایران، پاکستان، هند او ازبکستان په ګډون د لسو هیوادونو استازو ګډون کړی. دوی تر ډیره په افغانستان کې د ثبات او ترخوای د بشري وضعیت په ښه کېدو ټینګار وکړ او د مرستو ژمنه یې هم وکړه. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډې له 2011 کال راهیسې پیل شوې او ګډون کوونکو یې تل د دې هیواد د وضعیت په اړه د یوې اجماع غوښتنه کړې. خو تر نن ښکاري چې هر هیواد په افغانستان کې د خپلو ګټو له لیدلوري خپله تګلاره پر مخ وړي.
په موریدل چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه نن ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوې، په دې کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او دغه راز د طالبانو د تللي پلاوي مشر عبدالسلام حنیفي هم وینا کړې ده. د دغو ویناو د تحلیل لپاره دا مهال ژورنالیست او د چارو کتونکی فاروق فردا له لندن استډیو ته وصل شوی. ښاغلی فردا، ډیر کلونه په مسکو کې هم پاتې شوی دی، د روسیې له سیاست سره هم بلد دی. فردا صاحب، ستوري مشي راځي د دې پیل کوچی د طالبانو دغه خبرې چې شوې دي. عبدالسلام حنیفي ویل چې باید نړۍ طالبان په رسمیت وپیژني. څه فکر کوي د طالبانو دغه هیلو ته د رسیدو لپاره د مسکو فارمټ یو ښه بنسټ کېدلی شي؟
دا ډېر ښه بنسټ کېدلی شي، ځکه چې روسیا او طالبان له 2013 کال نه، یعنی د 2013 کال د نومبر د 9 نیټې نه چې لومړی د مسکو لومړی فارمات جوړ شو، دوی سره دوستی لري، اړیکې لري، او طالبان او روسیا غواړي چې د طالبانو له لارې، غوښتل چې د طالبانو له لارې په افغانستان کې یو تحول رامنځته شي. هغه د خپلو سیاسي اهدافو له امله و، ولې اوس چې طالبان دلته راغلي دي دا یو لوی سټیج دی د طالبانو لپاره چې دوی وکولی شي د روسیې له لارې خپل پیغام نړیوالو ته ورسوي. که دوی وکولی شي د خپل مشروعیت او همدارنګه د پیژندلو د مشکلاتو په درلودلو سره چې اوس طالبان لري په حاضر حال کې د دغه مسالې د حل لپاره له دې سټیج نه ښه استفاده کولی شي، په شرط دی چې دوی وکولی شي هغه زمینی او شرایط چې نړیواله ټولنه له دوی څخه هیله لري برابره کړي او د نړیوالې ټولنې پښتنو ته د خپل د په رسمیت پیژندلو په هکله عملی او عینی زمینی او زیرمې وخایي.
بلې، او فردا صاحب، یو ډول روسیا بیلابیل څرګندونې کوي. یو طرف ته طالبان ورغوښتي دي هلته غونډه ورسره کوي، د افغانستان په اړه دوی اندېښنه لري. بل لور ته پرون د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې دا په دې معنی نه ده چې دوی طالبانو ته رسمیت ورکوي یا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دا ډول بیلابیل دریځونه په څه معنی؟ دوی نه غواړي چې نړیوالو ته وښيي چې دوی لومړی ګام اخلي طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې؟
اساسی قضیه دا ده چې د کرملین نه نیولې تر د بهرنیو چارو تر وزارت پورې او بیا د پریزیدنت تر هوټل پورې د روسیې خبرې او ویناګانې په مختلفو له مختلفو ژبو نه په مختلفو اندونو را څرګندېږي. هغه د دې لپاره ده چې ستاسو په قول روسیه غواړي اوس هم د نړیوالو سره یا هغو هیوادونو سره چې د افغانستان د وضعیت سره تړاو لري یو ډول لوبه وکړي. د لاوروف وینا په اوله کې چې د اولین فارمات کې، یعنی په 2013 کال کې د خارجیانو د وتلو مسأله وه او د طالبانو نه پشتیبانی کوله، همدغه اوس په خپل رسمي رسنیو کې چې طالبان چې روسیه نشروي، په حتی په د دولت په رسنیو کې لیکي چې طالبان بیا په داخل د قوس نیسي په روسیه کې ممنوع دخول، په داسې حال کې چې وزیر خارجه او رئیس الوزرای راغوښتی دی ورسره کینی جلسه کوي، بیا هم د ممنوع دخول خبره کوي. ته روسیه غواړي د افغانستان په هکله فقط یو کار وکړي چې طالبانو ته دا زمینه مساعده کړي دغه تیرو ژمنو په وړاندې چې د نړیوالو هیوادونو پام راوګرځوي او دوی ته د رسمیت د پیژندلو زمینه مساعده کړي. هغه هم نور دلایل لري که بیا ستاسو پوښتنې مطرح شوي.
هغه فردا صاحب، دا چې لویدیز تر اوسه مثلا طالبان داسې یوې غونډې ته نه دي غوښتي، که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کومبل چارواکي دوحه کې له طالبانو سره کتلي وو. که لویدیځ هیوادونه طالبانو ته شا کوي، دوی په رسمیت نه پیژني. د سیمې هیوادونه، د سیمې قدرتونه، روسیا او بیا وروسته چین څومره کولی سي د طالبانو د ملاتړ په برخه کې مؤثر تمام سي؟
غرب خو ګوري د امریکا نفس ده چې هغه د افغانستان په حق لسه تصمیم نیسي، غرب به هماغه تعقیب کوي لکه په دې شلو کلونو کې هم دا مسله همداسې وه. ولې چین په افغانستان کې په غواړي چې خپل اقتصادي زیرمې یا اقتصادي فعالیتونه پراخه کړي. په دې اړه کې د طالبانو په لومړي دوره کې هم چین یو له هیوادونو څخه و چې که څه هم د طالبانو دولت په رسمیت نه و پیژندلی، ولې د طالبانو سره یې نږدې اړیکې درلودې. چین افغانستان کې ځینې پروژې هم تر لاس لاندې نیولې وې چې د امریکایانو د ممانعت سره مخامخ شو، ممکن اوس ورته دا زمینه برابره شي. هغه دلیل دا دی چې د چین او پاکستان د ګوادر په بندر کې تقریبا یو نیم بلیون ډالر مصرف کړی دی او غواړي چې د دغه بندر له لارې نه،
یعنی له اقتصادي اړخه ښه تکیه ده طالبانو ته روسیا او چین.
دا ډیره ښه تکیه ده که طالبان لږ هوښیاري وکړي په دې مسله کې چې د ګوادر د بندر نه چې چین غواړي اروپا ته لاره پیدا کړي، د دې لارې کلي د افغانستان په لاس کې ده. بې له افغانستان نه چین نشي کولی چې دغه اروپایي هیوادونو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې 50 کاله د ګوادر بندر هم د پاکستان لخوا ورته اجاره ورکړ شوی دی، که طالبان په دغه برخه کې لږ دقت وکړي، دوی کولی شي چې له دې لارې نه د خپل د ټیکټ پلی له امله هم او د کار د پیدا کېدلو له امله هم د افغانستان خلکو ته ښه خدمت وکړي.
فردا صاحب، طالبان ته نور څه کول په کار دی؟ تاسو وایئ چې دا د روسیې بنسټ یا د روسیې فارمات ورته ډېر ښه یوه وسیله ده چې دوی نړیوالو ته ځان وروپیژني یا په رسمیت یې وپیژني نړیوال. اما نن په دې غونډه کې د عبدالسلام حنیفي د وینا متن چې موږ ولوسته، د افغان ښځو د حقونو په اړه څه پکې نه و راغلي. سره له دې چې نړۍ منتظره ده چې وویني چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې څه کوي، لا هم څه باندې یوه میاشت وسوله چې د نجونو د لیسې او منځنۍ دورې ښوونځي بند دي.
ښه، له یوه طرفه خو ټول هم همدغسې نه ده، ځکه چې په د بلخ په ولایت کې تاسې خبر یاستئ چې ټول د نجونو ټول مکتبونه خلاص دي او نجونې مکتب ته ځي. دا خبره ما تحقیق کړه، دا رښتیا هم همدغسې ده. ولې طالبان په هر حالت کې د شریعت تابع دي او د شریعت او دیموکراسۍ سره په تضاد کې ویني. دا خبره به ورو ورو له طالبانو سره ممکن د مذاکراتو په لړۍ کې یوې نتیجې ته ورسیږي. ولې د سیمې هیوادونه غیر له دې خبرې نه هم هغوی خپل درد ژاړي او له دې امله اندېښمن دي چې له یوه طرفه د افغانستان نه پناه غوښتونکي دې هیواد ته رانه شي او له بله طرفه د تروریزم او د داعش موجودیت په افغانستان کې دوی هڅوي چې ځان ته پاملرنه وکړي. ځکه چې د ملل متحد لخوا هم دا خبره خپره شوه چې د سکال د تر پایه پورې ممکن 1500 کسان دغه افغانستان نه ووځي، او دا په لومړي قدم کې مرکزی آسیا.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. ژورنالیست او د چارو کتونکی فاروق فردا و چې له لندن را سره په مسکو کې د افغانستان د غونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره یو شمیر افغانان چې لمخکې نه بېوزلۍ او بیکاری ځپلي دي اندېښمن دي، او دوی وایي چې ژمي ته هیڅ ډول ترتیبات نشي نیولی. دوی وایي ښایي چې د کمزور اقتصاد له امله په ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیال امینه جی محمد پر خپل ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوې ډیریږي، او دوی په دې اړه کار کوي چې خلکو ته مرستې جاری وساتي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې د ترتیباتو خبر ورکړی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
جمع را روان دی، لرګي ګران ډیر زیات چې وسم پنه کې روپۍ را سره نشي چې په وایلو.
د ختیځ نورستان اوسیدونکو سید ولی چې د دې ولایت په مرکز پارون کې سماوار لري وایي کاروبار یې په ټپه درېدلی او دا چې سخت ژمی په مخ کې لري د خپلې کورنۍ راتلونکي ته سخت اندېښمن دی. دی وایي نه د ژمي لپاره د سون د توکو د اخیستلو توان لري او نه هم په کور کې د ګیډې د مړولو لپاره خوراکي توکي. وایي ښایي لویان د یخنۍ او لږې په وړاندې حوصله ولري، خو ډارېږي چې ژمی ترې کوچني ماشومان وانخلي.
ډېر وخت نه کار کوم، مخکې به خو کاروبار مې خو گزاره به کوله، اوس وخت کې کاروبار په یخي پټا باندې ولاړ دی او بیخي وړم ګران دی، غوړیم ګران دی، لرګي هم ګران دی، ګیس هم ګران دی، هر شی ګران شوي دی. ډېر زیات جمعه را روان دی، لرګي ګران دی ډېر زیات، چې اوس هم پنې کې روپۍ را سره نشته چې پوایلو واړه واړه بچیم دي چې لوګې نه او یخنۍ نه رانه مړه نشي.
یوازې سید ولی د ژمی اندېښنې نه دی اخیستی، بلکې د افغانستان د سړو سیمو میلیونونه اوسیدونکي خایي له ورته برخلیک سره مخ وي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې له اقتصاد نه دی برخمن او سخت ژمی په مخ کې لري. د کابل اوسیدونکي مریم:
اسلامی امارات غواړو چې موږ ته د کار زمینه برابر کړي. زه هم بیکاره یم، خاوند ته مې هم کار نه پیدا کیږي، قیمتي هم له اسمان سره خبرې کوي، سخت ژمی را روان دی، موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، باید دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي.
تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کاله به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک په خپور شوي راپور کې بیا افغانستان ور له مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل شوی. افغانان له نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو غواړي چې له بېوزلو سره مرستې وکړي او په راتلونکي ژمي کې د لوږې له امله د احتمالي انساني ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیالې امینه جی محمد پر خپل ټویټر لیکلي: په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوې ډېریږي او دوی په دې کار کوي چې خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. اغلی جی محمد د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د استازي ماری ایلن میګ ګرارټي هغه خبرې هم راخیستې چې ویلي دي افغانستان په ډیر سخت وضعیت کې دی. د خوړو له نړیوال سازمان سره زما په اوږدي کاري موده کې کله هم له دومره لوی او تیز ناورین سره نه مخ شوی. مک ګرارټي د ژمي له رسېدو وړاندې افغانانو ته د خوراکي او نورو اړینو توکو د ژر تر ژره رسېدو غوښتنه کړې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې بیا د ترتیباتو خبر ورکړي. د دې ادارې عملیاتي مسول احمد نافي ازادي راډیو ته وویل چې تازه په دې اړه بهرنیو مرستندوی ادارو سره ناسته کړې او په یو پلان کار کوي چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې او مرستندوی مؤسسو غونډه کړې، برنامه تر کار لاندې دي. مرستندوی ادارو هم د مرستې ژمنې کړې دي. نو هیله ده چې اول خو سخت ژمی رانشي او کراشي موږ به ورته تیاری لرو او انشاءالله پر وخت به ورته رسیدنه وشي.
دی وایي دغه شان د طالبانو په مشرۍ د افغان دولت په زیرمو کې هم بیلابیل ډوله مواد شته چې د اړتیا پر مهال به ترې ګټه واخیستل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې زیات شمیر خلک ورسره بیکاره شول، اقتصادي ستونزې مخ په ډیرېدو او دا هیواد د نغدو پیسو د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی.
د افغانستان د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم بېوزلي زیاته شوې ده. دغلته د بې سرپرسته او بې وسه ماشومانو لخوا شاقه کارونه کیږي چې دوی د خپل کورنۍ د نفقې په برابرولو بوختې. دغه ماشومان ازادي راډیو ته وایي چې باید د طالبانو حکومت او نړیوالو سره مرسته وکړي چې دوی خپل زده کړو ته موقع پیدا کړي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
لسکلن دلاور خپل تمتیم لا په تور رنګه سادرګي کلکه تړلې ده. شیندنګه شلیدلې پلاستیکی چپړې په پخو دي چې هغه هم څو ځای پیوند شوي. لاسي کراچۍ کې د وړو یو شل کیلوي بوجۍ او د غوړیو لس کیلوي تابکه یا بوشکا اچولې او د شل افغانیو په بدل کې د شګل او اسمار ولسوالیو د موټرو واډې ته وړي. دلاور په کوچني او کمزورو هډوکو دغه درون بار د غټان په څیر زر نشي رسولی، بلکې په لاره کې څو دمې کوي او په کوچني مخې خلو لارې جوړې کړې دي. کوشنی دلاور وای پلاری دو کال وړاندې په جنگ کې وجل شوی او له هغه وروسته د کورنۍ نفقه د ده پر غاړه ده.
بازار کې ټالۍ چلو ممڅو کو غریبي ده ټالۍ چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دې روپۍ د ماقام پوری وکړو دغه باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کیږي. مونږ به واسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
دا یوازې دلاور نه دی چې په کم کې ځان خپلې لس کسیزې کورنۍ ته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو پسې سهار وختي له کوره راوځي او ماښام ناوخته کله تش لاسونه او کله هم یو څو افغانیو سره کور ته ستنېږي، بلکې د هغه په څیر په لسګونه ماشومان د اسدآباد ښار کې لاسي کراچیو کې د پردیو درانه پیټي چلوي او یا هم نورې مزدوري کوي. دولس کلن فهیم چې پلار یې له څو کالو په کټ کې ناروغ پروت دی وایي نور څوک یې د ګټې وټې نشته، غریبۍ او بې وسۍ د درنو پیټو وړلو ته اړ کړی دی.
بازار کې ټرالۍ چلوم، دولس کاله عمر مې ده، ټول کور هر څه ما ته راپه غاړه دي، هېڅ شی هم شته نه، بازار کې مزدوري شته هېڅ شی هم شته، سهار راوځي ماښام پورې یا دې څلوېښت روپۍ پورې په هغه زمونږ هېڅ شی هم نه کوي، کور کې مې څوک نه شي، کور سره پستي وکړي هېڅ شی هم نشته، مونږ ته په راپه غاړه دي.
سره له دې چې دوی د مزدورۍ له امله ستړي ستومانه دي، خو ښوونځي ته تګ او درس ویلې د ژوند ستره هیله ده. په خبره یې که حکومت یا مرستندویانې کورنیو سره مرستې وکړي او د دوی له اوږو د نفقې پیدا کولو پیټې لرې شي نو دوی به هم درس ته وزګار شي. چارواکي هم مني چې د هیواد د نورو برخو په څیر کونړ کې هم جنګونو ډېر ماشومان یتیمان کړي او په زرګونو کورنۍ بې سرپرسته کړي دي. د دوی په وینا چې غواړي دغو ماشومانو ته د درس ویلو زمینه برابره شي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه ماشومان چې هغه په کارونو کې بوخت دي یا په بازارونو کې په دغه شان کارونو پسې اخته دي، لکه کاغذونه راټولول، بل داسې چې د هغوی د زندګۍ سره نه ښایي چې د وخت کې د هغوی داسې وکړي، څومره موسسات یا څومره دغه شان ادارې چې هغوی کولی شي د دغه ماشومانو په حقله د هغوی د والدینو سره مرستې وکړي، د دغه ماشومانو ژوند وژغوري، د دغه ماشومانو ته تعلیم لحاظ وساتي.
په کونړ کې په داسې حال کې بې سرپرسته او یتیم ماشومان له طالب چارواکو او نړیوالو خیریه مؤسسو د دوی له کورنیو سره د مرستې غوښتنه کوي چې د هیواد په ټولو سیمو کې دغه ډول کورنۍ او ماشومان شتون لري چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکه چې د تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې بشري حقونه او ژوند په شبو کې 19 پروګرامونه درته لرو. هیله ده چې راسره یې واوري. د ملګرو ملتونو سازمان د ځمکې د تودوخې په اړه یو تحقیق خپور کړی دی. دا څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د تیلو، ګازو او د ډبرو سکرو د مصرف کچا کمه نه شي، تر راتلونکو 40 کلونو بعد د ځمکې د تودوخې کچا له 1.5 درجې څخه هم لوړه شي. تفصیل د مجیب حبیب زی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو شوی تحقیق ښیي چې په راتلونکو لسیزه کې باید د ډبرو سکرو، ګاز او د تیلو د مصرف کچا نیمایي ته راکمه شي څو د ځمکې د تودوخې مخنیوی وشي. دا مطالعه څرګندوي چې په نړۍ کې د ککړتیا کچا په همدې اندازه پاتې شي نو دا به د ځمکې د ګرمښت اندازه خپل ناوړه او خطرناک حالت ته ورسوي چې د انسانانو ژوند ته ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام یا UNEP د روان اکتوبر په میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید په هڅه کې وي څو د تیلو، سکرو او د ګاز د مصرف په کمولو سره ځمکې ته متوجه ګواښ کم کړي. یوازې لس ورځې د مخه د سکاټلند په ګالسکاو کې پر اقلیمي بدلون د COP 26 غونډه وشوه چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر د پاریس توافقنامې یو اصلي هدف دی. د ناستې پایلې ښکاروي چې په نړۍ کې به د ډبرو سکرو د تولید کچه کمه شي، خو برعکس بیا په راتلونکو 20 کلونو کې به د ګاز د مصرف کچه په بے ساری ڈول زیادہ شی. تیر اگست میاشت کے د ملګرو ملتونو سازمان گواہ وکړ ک د ګلخانایي گازونو د مخنیوي لپاره چټک او جدي اقدامات ونشي د زمکه د تودوخه درجه به په راتلونکو شلو کلونو کې د سانتیګرات ل 1.5 درجه څخه لوړ شي او د انسان ژوند به لا نور هم له خطر سره مخ کړي.
څلور نیمه بجې شوې. لن خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې په پیل کې وویل د اسلامي دولت یا داعش او القاعده په شان تروریستي ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې له بې ثباتۍ ګټه واخلي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی نن د مسکو په غونډه کې وویل چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د افغانستان نوې اداره د نړۍ ټولو هیوادونو ته مسؤول حکومت دی او د افغانستان د امنیت په اړه ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وای امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي د امریکا لپاره جګړه ختمه شوه. خدا وروسته څپر کوي نه دی بلکې افغانان د اقتصاد او امنیت په ګډون مخته ستري ننګونی لري. د امریکا د خزانه وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه له ویسټ انډیز سره کوي. د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان اټکل کوي چې د نړیوال شلو وره جام ګټونکي به سپینر یا ورو باولران وي. په هند کې له سختو بارانونو او د سیل له جاري کېدو وروسته لږ تر لږه 24 د مځکې د شوېدو له کبله مړه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په تونس کې د امریکا اوسنی سفیر ډونالد بلوم په پاکستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه ګمارل کیږي.
که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ په پاڼه کې منتلی شي ازادي رادیو ډاٹ کام آدرس ته. یو خبر دا و چې افغانستان او ویسټ انډیز نن د نړیوال شلوریز جام په درشل کې خپل تمرینی لوبه کوي. په خوست کې د همدې کرکټ د نړیوال جام په درشل کې د ټلویزیونونو کاروبار زیات شوی. په دې اړه درته تفصیلي راپور په مخامنۍ خبری مجله کې خبرو. خو اوس یو بل راپور راخلو. هغه دا چې په کابل کې یو شمیر افغان هندو او سیک لګه کوي د دوی د ځمکو د غصب په تړاو غاک پورته کړی. دوی ادعا کوي چې د کابل په احمدشاه بابا مینه کې لاس جریبه شخصي ځمکه د ځینو زورواکو له لوري غصب شوی او غواړي هلته پرې جماعت جوړ کړي. طالبان بیا وایي ټول غصب شوی ځمکې له غاصبینو راګرځوي او خپلو اصلي خاوندانو ته سپاري. په دې اړه دا راپور اورو. ورپسې 219 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې مهیروي.
په کابل کې یو شمیر افغان هندو او سیک لګه کې ادعا کوي چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې لاس جریبه شخصي ځمکه د ځینو زورواکو له لوري غصب شوی او غواړي هلته پرې جماعت آباد کړي. د ادعا کوونکو له لوري رسنیو ته پیواستول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې له بعده مرغه موږ تقریبا لاس جریبه ځمکه چې د ارزان قیمت په محبس سلولاره کې موقعیت لري او موږ شرعي قباله هم په لاس لرو د یو شمیر خلکو لخوا نیول شوی او غواړي چې جماعت پکې جوړ کړي. د خاروالۍ په ماستر پلان کې ویل شوی چې په دې ځمکه باید بلاکونه جوړ شي. جماعت نه دی پلان سوای. د اسلامي شریعت پر بنسټ چیرته چې جماعت جوړیږي لومړی باید هغه ځمکه جماعت ته وقف شي، یعنی بخشش شي. د سیک لګه کوي یو استاذ نادر رحیمی په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دا ځمکه شخصي ده خو د زورواکو له لوري ترې غصب شوې ده.
یو وخت ځمکه شپږ بیا جوړې ده، یو وخت ځمکه یې څلور بیا جوړې ځمکه ده. دا دواړه ځمکه یو ځای وي چارۍ محبس کې. دا بیا د شاروالۍ لخوا نه په بلند منزلو ساحه پاتې ده. نور نمرات توضیح شوي دي. مساجد د هر بلاک ځان ته بیل بیل دي. دغه ساحه د خلکو فکر کوم سه شاروالۍ ته یا هر چا ته سه و دای معرفي کړی ده چې دا دولتي ځمکه ده. په دې باندې اوس مسجد شروع کړی ده او اصل کې دا شخصي ځمکه ده. قبالې ما سره شته دي.
دوی له مسؤلینو غواړي چې غصب شوي ځمکې د بیرته ور وګرځوي. د کابل ښاروالۍ د رسنیو برخې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د یادې سیمې د ناحیې له مشرانو سره یې دا موضوع څېړلې، خو د دوی په خبره تر دې دمه د غوسک افغان لږکیو د دې مسلې په اړه ورته مراجعه نه ده کړې. خو د هندوانو او سکانو استازي ادعا کوي چې دوی په ځلونو هم اړوند ناحیې او هم امنیتي حوزې ته مراجعه کړې، خو چای غک نه دی اوریدلی. طالبان بیا وایي ټولو افغانانو ته به یې حقونه ورکړل سي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حکومت د وزیرانو شورا له پریکړې وروسته ټولو ادارو ته سپارښتنه سوي چې غصب شویو ځمکو په اړه د څېړنې وکړي او له تثبیت کېدو وروسته د حقدارو او اصلي خاوندانو ته وسپاري.
ټولو کوم کمیسیونونه کوم اړوند ادارې چې د هغو ته دنده سپارل شوي چې ټول هغه غصب شوي ملکیتونه تثبیت کړي، انشاءالله هغه په خپل وخت او زمان باندې بېرته خپلو اصلي مالکینو ته سپارل کېږي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې افغان هندوانو او سکانو مخکې هم په ځلونو د دوی د غصب شویو ځمکو په اړه غږونه پورته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال محدود شمېر افغان سکان او هندو لږکي په افغانستان کې میشت او له تیرو وروستیو څو کلونو راهیسې په دغه هېواد کې د دوی د امنیت د نه خوندیتوب او د حقونو د نه ورکولو له امله یې په زرګونه کورنۍ بېلابېلو هېوادونو ته کډوالي سوي دي. د وروستیو معلوماتو او د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د جمهوریت حکومت تر وخت په ټول افغانستان کې شاوخوا 300 افغان هندو او سکھ کورنۍ پاتې وي. خو دا معلومات لا نسته چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د دغو لږکیو څومره شمېر دا مهال په دغه هېواد کې میشت پاتې دی.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې راغلاست وي او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېر زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهربانی که تاسو را توضیح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظره به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونو باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو دې خبرې کړې دي چې دا په دې معنا ده چې اسلام للوست خشرو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان آغا ده چه حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام پا دی بانده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک لوست ازده کرده دی حقوی ده حقا چا سره چه لیک لوست ازده ندی دوی سره برابر ندی. آغا چا چه پوهاوی لری آغا چا چه پوهاوی نلری دوی سره برابر ندی. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خ علی کرلری او پدی باندې حکم کړی دی دی باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلې دي چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دي هغه ډیر محترم دي، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنایی لاره وروخی.
فرضی سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي، باید هغه بین المللي حقوقو یا هغه بین المللي قواعدو چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده، هغه ته ډیر احترام وکړي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې، لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري، هغه د اسلام قران عظیم الشان یا احادیث پر روښنایی کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه وادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري، هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د زده کړې د پاره خنډ جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې ووایو چې یو خو هغه هیوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هیوادونه چې نه غواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکړي، هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي، او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي، او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه رازو کورنۍ ته، چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې، او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانا کې، یا اخلاقي قواعدو یا اخلاقي ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی، زمینه برابر کی. دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی. که دوی د حق ته توجه و نکړي، نو کېدای شي چې یو نیمګړی یا ناقص جامه ترینه جوړ شي، او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطحه ناورینونه رامنځته کړي او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لرې مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټولو افغانانو ته او په نړۍ کې ټولو انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو، او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسې کولی شو چې په خپل سایه تلاشو باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې تر څو چې په آینده کې موږ او تاسې داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغوی د لیک لوست نه محروم وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډېره زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي صحاف سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمه دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي، یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
خلک په اکل کوم باورونه لري؟
کله چې خځه شوده په خوي پرځن چې ډیره جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پر روزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي؟
زه چې لږ ځوان وم دوی ګوتی به مې په یو ښي لاس په ګوته او یو په چپ لاس د شوق دپاره مې اخیستې دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا یې ارزښت روښانوو، او د بازار په اکله هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدر منوتونکو، فیروزه یو ښکلی آسمانی رنگ شنه تیګه ده چې خلک د آبی فیروزی په نوم هم پیژني. تاریخ څېړونکي وایي چې تر ټولو پخوانی فیروزه په مصر کې وموندل شوه. دا چې د فیروزی تیګه ډیره ښایسته وه، نو د مصر حاکمانو ځانونو ته ګوتمۍ او نور زیورات ورنه جوړ کړل. تر ټولو لرغونی ګاڼه چې په فیروزی ښکلې شوې څلور غاړکۍ وې چې د مصر د ملکې د مجسمې په لاس کې وې چې نوم یې هم ورباندې حک شوی و. مصریان په دې عقیده وو چې شین رنګ د ژوندي پاتې کېدلو نښه ده، نو ځکه له فیروزی نه هم د تزینولو او هم د بېلابېلو باورونو لپاره کار اخیسته چې لا هم د افغانستان په ګډون د ځینو نورو ملکونو خلک هم اماغه پخانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیګه په سترګه ګوري. لبل پلوه د فیروزی لتیګه نه بیلا بیل ظریف شیان لکه ګوتمۍ، غاړکۍ، غوږوالۍ، دستبند او داسې نور جوړیږي. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی وایي چې دا یې د فیروزی له ګوتمۍ سره یو ډول عادت شوی دی، تلې په ګوتې وي.
والله زه دغه هر وار چې کور ته ځم د اوس په کور کې هره زکه ډېرې فیروزی ګوتې لرم. صرف یو شوق دی او دغه پاره مې اخیستې ده، او یو وخت زه چې لږ ځوان وم دوی ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته او یو په چپ لاس، اما دا نو یو بس یو شوق دی، نور کوم خاص هغه مانا دی کېدلی.
د فیروزی د غمی پاک له خلک بیلابیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیانه اوریدلی وای چې د فیروزی لغمی سره ډوړی په تنره پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیمه نیازی خبرې هم اورو
کچې ته وتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی چاچی پرزن کله داسې هم کېده شي کله چې خځه شو دې په خوي پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شو دې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود اوس هم موجودی خځه اوس ډیر حال ځلې کی چې هغه جوړ کی او پګته کی
پیروزی کو ته خو که ځوندای غمای هغه ډیر توانونه لري که غوا یا میګه ملادار یي بچه ته نه غورځوي ضررونه ملدي که غوره ګټه لري بیا غوره ضرر هم لري که د چا زخمی یا پښه زخمی یا لاس زخمی هغه زخم شړیږي مګر هم فیروزه خو هغه وله کسې داغ کیږي باید سي هغه له ور نه تیره سي سي هغه پس له هغه نه سي هغه کوم خصلتونه هغه لري کوم ضررونه لري هغه ضرر د دله بینه لاړ سي.
اکثره کسان بیا چې کله خپلو دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو د فیروزې غمی لومړی انتخاب وي. د کابل په نوي ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپلې بهرنۍ همکارې ته یې د فیروزې غړکۍ اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایښي.
دلته چې راغلې اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده؟ قیمته ده؟ څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړه غمي کې او هغه کار شوی ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ ته او دوه ګوشارې لري نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي څونه چې غمی غټي مغونه قیمت هم سره غټي خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې او مغونه قیمت باندې درکې د درې نیم زرو نیولې ته دېر زرو پورې هم شته. ده کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلی نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع بیې ورکوم. د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره یې تاسو د فیروزي زیور باندې نازوئ؟
موږ البته په دې باندې کېدای شي قالین چم ورته واخلو ځکه دا مې د افغانستان ده نو داسې دوه درې توفې ورکوو چې هغه کې خاص مشهوره په افغانستان او په جهان کې ده.
دا چې د فیروزی په غمی جوړه شوې ګاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصلی کومه ده؟ د کابل په نوي ښار کې موږ له یو زرګر محمد اکرام سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
تاسو دکان کې ډېر ښایسته ښایسته شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول شوي. نن راځو د فیروزي په اړه له تاسو نه معلومات اخلو. اول درته وایي چې دا خپله فیروزه غمی د کوم ځای څخه راځي؟ آیا د افغانستان ده که له کوم بل ملک راځي؟
دا فیروزه چې ده اصلا معدني کاڼی ده، د څو ملکونه ده دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصري فیروزې دلته مرواج دي، بل امریکایي دي، بل دا چینایي د مواد نه جوړیږي. دغه چې مقصد رنګ فیروزه ده او نور خپله داسې د مواد مصنوعي جوړېږي په اصطلاح باندې.
یوه تاسې مخکې دا بوټي چې دي که نه په دو کې مردانه هم شته چې ډېرې غټې غټې دي.
بله، زنانه هم دي.
او زنانه هم شته. درته وایي چې دغه مردانه ګوته ډېره غټه ده، دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه چې ډېره ظریفه جوړه ده، دا په څو ده؟
دا هم د خپله د غمی په کیفیت او کوالټۍ پورې تعلق لري. هر څومره چې غمی دغه تیږه یې کوالټي او کیفیت ښه وي، د هغې قیمت او ارزښت یې زیات ده. او څومره چې د ده د کوالټي او کیفیت ضعیفه کېږي، کمی ده، په قیمت کې هم تفاوت راځي. دا د غمی په سایز او په اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې دا غمی لوی غټي، د ده قیمت زیاتېږي.
څنګه کولای شو چې اصله فیروزه وپیژنو؟
دا خو ډېره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتر مشتریان په دې کې داسې کانفیوزېږي یا مثال شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل سري. خو دا یو مهارت د کاري ته ضرورت لري چې یو سړی په دې کې کار کړی او وپیژني، بیا کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږ ځره سخته ده. باید دغه دوکاندار څوک چې دا کار کوي دغه ټول ضمانت او کیفیت او دا خو بد دا ورته تشریح کی او د خپل مشتری باید مطمئنه کی.
بله اقدرت وای چې یوازې ګوتی ورنه جوړوي له فیروزی غمیانو نه کنو شه نمسته
دا د مشتری په طبیعت او خوښه پورې ارتباط لري. اکثره د زبندونه لرو منګه لاکتونه دی مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوتو سره ده په دې کې دوم جوړیږي سره هر څه چې تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دوکان کې د فیروزی لاکت ماته خودلی سي
د منګه په دغه شوکېس کې او اصلي فیروزی دی ټوله په تلو کې من کار کړی دی دا په تلو کې دا او هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې د مکمل ست ته چې هغه سره والیم دی ګوتم ده او لاکتم ده. بله
دا په تلو کې موږ کار کړی دا کنه یو لاکت دا ګوته ده او لختي دا په سور پی دی
محاسبه کوو منګه چې مثلا د څونه تلو په دغه کار شوی دی یعنی دغه سیټ په الحال تاسو دغه کوي دا 55000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې چې دا هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه وړکتو په مخ کې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټي په بنا سره دا نخ تفاوت کوي.
بله آیا د وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې وردا غوړ نشي دا څنګه نشي دا بعضې تجربه چې چوکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي اما په عموم سره څه نه کوي.
اکثره تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل وطن دي یو قوت سره ډیره مینه لري انده پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیات ده.
قیمت کې لګوډی راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم وي نو طبعا دغه قیمت ارزش زیاتیږي او کله خو تر اوسه پورې د کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدله چې د قیمت برای چه شوی قیمت به جک شوی تیتیگی نه.
دیر زیاده منه نسمه
درسی مرابانی سلامت توسی تاسی نم تشکری اب جهان.
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیلا بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې که څوک د شوق له مخې کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري.
فیروزی غمی دا یو عنعنوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځه داده چې دا جرأت راولي یو نوه بدن سره سازګاري لري روان سره سازګاري لري خو له دې نه بیا خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړي دي ځینې خلک دا بیا مقدس ګڼي او دا بیا سپېڅلی ګڼي په شریعت کې د دې سپېڅلتیا او دا نه معلومه کله د ځمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوي او ځمکه کې خلکو زیرمه ته لاس رسېدلی او مخصوصا هغه کاڼي چې کله راوستل شوي دي له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمي ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل هغه نشيب فراز درلوده خپل لوړې ژورې لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار اخیستل سوی ده موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی ده لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزه باندې جوړ کړی دي او زینو ځایونه کې دي هغه مثال نسته.
درنو دوستانو ژوند په شی بوکې خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
قبول
ہر سد لپ مستی.